السلام علیکم دا خبرونه په خبرونو پایلوم زه امید زهیر مالم د بشری حقوقو د څار سازمان په افغانستان کې په جنگي جرمونو ټولو تورانو ته د سزا او د دوی د محاکمه غوښتنه کړې د سازمان یو اعلان کې چې د 2013 کال د جنوري په 28مه د طالبانو لخوا د جمهوریت روختون په مخ کې د ځانمرګ بریډ د قربانیانو په یاد خبره کړې دا خبره کړې ده په دې بریډ کې چې له 14 توکو ډک امبولانس په کې د جمهوریت روختون مخ ته والوزول شو نږدې سلطنه او شول شول چې اکثریت ملکیانو د بشری حقوقو د څار سازمان په اعلامیه کې د هغه انجلۍ یادونه کړې چې له بریدو وروسته یې له سترګو وینې روانې وي او ویلې کوڅه له جسدونو ډکه وه د بشري حقونو د څار سازمان همدا ډول په ځینو پیښو کې مخکنی جمهوري دولت متحده ایالات او د استرالیا په ګډون یو شمېر هیوادونه هم د ملکي تلفاتو اړولو برخه کې پړګنی د اعلامیه کې زیاته شوې وروسته تر دې چې طالبان بیا واکته ورسېدل اعدامونه او خپل سر او سزا ورکولو ته زور ورکړ او د دې جدي سرغړونو د پای ته رسولو لپاره هیڅ ګام نه دی اخیسته په دې اعلامیه کې غوښتل شوې چې په افغانستان کې د پټولو جدي سرغړونکو او په جنگي جرمونو تورانو عدالت تطبیق شي افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو مخکینی ځنګړي اساسي زلمی خلیلزاد یو زلبیا له طالبانو غوښتي چې د نجونو د زده کړو او کار په اړه د ایرانی دینی عالم مولوی عبدالحمید پیغام واوري پرون یو زلبیا د مولوی عبدالحمید نوې وینا خبره شو چې پکې د افغان جنونو له زده کړو او کار ننګه کړي او په دې برخه کې په دوی بندیزونه غیر شرعي بولی زلمی خلیلزاد نن سهار په خپل ټویټر باندې لیکلی د مولوی عبدالحمید له هغه خطبې ستاینه کوي چې پکې د نجونو او خوځو د زده کړې د ملاتړ او د خوای په سړی هوا کې افغانانو سره د بشری مرستو غوښتنه کوي مولوی عبدالحمید دا وړاندې هم یو پیغام کې ویلی وو افغان جونې شرعي حق لري چې زده کړي او کار وکړي د خړو نړیوال پروګرام وایي اټکل کوي چې روان میلادي کال په افغانستان کې د هغو ماشومان شمیر چې له سخت خوار ځواکۍ کړيږي 15,000 ته ورسیږي د خړو د نړیوال پروګرام یا WFP په باور 2,300,000 نور ماشومان به هم په خوار ځواکۍ اخته شي خو وضعیت به حاد نه وي او په دې منځنۍ خوار ځواکۍ به څه کال 40,000 مېرمنې هم مبتلا شي د WFP وایان فلیپ کروپ په کابل کې رسنیو ته ویلي چې چیرته په افغانستان کې د دریم کال لپاره وچکالي راشي نو په دې شمیرو کې ممکن روان کال 40% زیاتوالی راشي د هوا پیژندنې د ځنیو نړیوالو ادارو لاټکل سره سم سبا او بل سبا د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر مرکزی او لویدیځو سیمو کې واور وریږي د سړې هوا د اټکل په داسې وخت کې شوې ده چې د طالبانو له پیښو سره د مبارزې وزارت په خبره د تیرو دریو ونیو په ترڅ کې د سړې هوا لامل په افغانستان کې لګ تر لګ یو سره شپېته تنه مړ شوې دي د افغانستان په ځنیو سویل ختیځ او ځنیو شمالي ولایتونو کې سبا او بل سبا د باران د اورېدو اټکل شوې ده د اوکراین حکومت هغه پریکړه تصویب کړه چې لمخې بهر ته چارواکو په سفرونو بندیز لګوي صدر اعظم دینیس شمیال پرون د پارلمان غړي ته وویل چې حکومتي او سیمایي چارواکي څارنوالان قاضیان او نور افسران یوازې په رسمي سفر بهر ته تللی شي یا د درملنې لپاره سفر کولی شي شمیال په ټلګرام کې هم دا لیکلي دي چې د استراحت لپاره بهر ته سفر منع دی یو ورځ مخکې تر دې د پارلمان غړي میکول آتشچینکو چې تایلند ته تللی و او پارلمان خبر کړی نه و له دندې ګوښه شو او د کوربا سویلی افریقا کرکټ لوبډلې د دریو یو ورځنیو سیالیو په لومړی لوبه کې دوه وشتو منډو په توپیر د انګلستان لوبډلې ته ماتې ورکړه دا لوبه چې تیر شپه ناوخته پایته ورسیده سویلی افریقا د 299 منډو هدف ټاکلی و انګلستان بیا د ټولو لوبغاړو په اوټ کې 201 اوبیا منډې وکړي په دې سیالۍ کې وانډر انډوسن د سویلی افریقا او جیسن رای د انګلستان لپاره سلیزی ووهلې د انګلستان لوبغاړو ونه کړای شول چې ټول اورونه ولوبوي او دوی ټول لوبغاړي د لوبې په 45 اور کې او شول د سویلی افریقا لپاره نارتکیا مګالا او روباډا بچونه وکړه دوی په ترتیب سره څلور درې او دوه وکټه واخیسته مګالا چې دای لومړی نړیوال لوبه هم و د غواره لوبغاړي جایزه وګټله د ویلو د چې دواړه لوبډلې به د یک شنبه په ورځ یعنی د جنوري په 28مه دویمه لوبه وکړي
اساسي او بشري حقوق
نن په خبرونه کې پر مشمون باندې د درنو یا شاقه کورونو پاکله خبرې کوو لمون سره په خبرونه کې د افغانستان د حقوق پوهانو د رهبری شورا غړی فضل ربی پښواک دی دوی ته خرغلاست وی په پایل کې به راته وایي چې د مشمون لپاره کوم کورونه درنه یا شاقه دي
هغه کورونه چې دی مشوم له توانه پورته دي او دغه د جسمي او رواني سلامتیا ګواخي حکومتونه بعد لغنه مخنیوی وکړي داسې مشخصاً چې د شاقه کارو په اړه وایي مشخصه دا کلمه او جمله درغلي چې مثلا شاقه کارونه خو حکومتونه مکلف کړي دي چې بعد په دې قانون جمن وي چې او د کنوانسون ته بعد متحد شي چې دوی خپل په داخلي قانونو کې د ماشومان په اړه او د ماشومان د حقوقو په اړه او هغه کلنلار چې د ماشومانو پرابطه او د ماشومانو د خوندیتوب پرابطه وزکیږي، هغه باید دا ټول مسائل باید په نظر کې ونیول شي چې د ماشومانو هغه سلامتیا جسمي فزیکي وړتیا باید په نظر کې ونیول شي او هغه کارونه چې دوی ته مضر وي له هغې نه باید مخنیوی وکړي او په قوانینو کې باید راولي.
په ملي قوانینو کې د ماشومانو په هکله څه ویل شوي دي؟
د افغانستان په قوانینو کې چې تیر رژیم کې وضع شوي دي د ماشومانو په رابطه واضح موارد لري، واضح وړاندوینې کړي دي، واضح اصول لري چې ماشومان په شاقه کارونو باندې باید وانستول شي، یعنی له هغوی نه د شاقه کارو ګټه وانخیستل شي. دا صراحت لري په دوهویشتمه او درویشتمه مادو کې دا موارد شته. خو هغه قوانین د مخکینی رژیم و، خو قوانین برخلیک تر اوسه په د اسلامي امارت په چوکاټ کې تر اوسه روښانه نه دي چې څه باید وشي، پلی دي که نه دي پلی. خو په هر حال په مخکینی قوانینو په اساسي قوانینو کې خو دا موارد راغلي و چې ماشومان باید له د شاقه کارو له هغه نه له چارو نه باید مخنیوی وشي او دوی د شاقه کارو ته باید وانستول شي.
یو شمیر کورنۍ سره له دې چې اقتصادي حالت یې هم ښه وي په ماشومانو باندې درانه کارونه ځکه کوي چې وایي له همدې کوچنیوالي څخه کلک په خبره سخت سری وروزل شي. د دې کار په هکله تاسو څه وایئ؟
په افغانستان کې د اکثره کورنیو د پلارونو د میندو په ذهن کې دا فکر شته چې اکثرا دا خبرې کوي چې ماشومان دې باید په وړکتوب کې په کار بلد شي، تمرین دې وکړي چې تر څو کله چې ځوانېږي نو په کار بلد اوسي. زه فکر کوم دا مفکوره په دې رابطه چې باید موږ شاقه کارونه پرې وکړو چې دوی تمرین وکړي او راتلونکي کې دوی په کار بلد اوسیږي، زه فکر کوم دا مفکوره روغه مفکوره نه ده. ځکه موږ په دغه مرحله کې چې موږ ماشومانو ته اړتیا لرو چې باید دوی تعلیم و تربیه باید په سمه توګه وشي او دوی ته موږ ښې د ښه ژوند چارې ورته برابرې کړو، مثلا دوی ته تربیتي چارې او تربیتي بنسټونه ورته جوړ کړو چې دوی ښه وده وکړي. یعنې دوی دغه فکري ذهني تربیتي هغه وده ډېره مهمه ده نسبت لدې نه چې موږ شاقه کارونه پرې وکړو. خو اوس دا شرایط هم د شاقه کارو شرایط هم نه ده، دا نړۍ اوس د ټکنالوژي نړۍ ده. موږ باید نور مهارتونه باید ور زده کړو چې دوی په راتلونکي کې یو مفید او سالم فرد په حیث په یوه ټولنه کې راڅرګند شي خدمت. خو زه فکر کوم چې دا باید اصلاح شي. دا مفکوره موږ نورو موارد ته ضرورت لرو چې باید په ماشومان را زده کړو، ماشومان ته تمرین ورکړو تر څو یو روغ فرد او یو روغ سړی جامعې ته وړاندې کړو چې که ښځه که نارینه یې چې د یو سالم فرد په حیث په ټولنه کې خدمتګار اوسي. زه فکر کوم چې که دا رقم ستاسو بهتره به وي.
که څه هم اکثره کورنۍ خپله بې وزلي د دې لامل ګڼي چې په ماشومانو باندې درانه کارونه کوي، خو مخکې مو ویل چې ځینې بیا له دې څخه هم چې د ماشومانو د حقونو په هکله پوهاوی نه لري په هغو باندې شاقه کارونه کوي. تاسو یې اصلي علت څه ګڼئ؟
په اوسنۍ شرایطو کې افغانستان کې له ډېره بده مرغه اقتصادي اوضاع، سیاسي اوضاع، اجتماعي اوضاع ډېره ورانه ده. یعنې موږ وینو، یعنی ضرورت نه ده دې خبرې ته چې موږ پرې بحث وکړو. عملا وینو په ښار بازار کې په کلو بانډو کې چې له ماشومانو نه ډېرې ناوړه استفاده کېږي، ډېر شاقه کارونه کوي او دوی بیچارهګان شاقه کارو ته مجبوره کېږي. زه فکر کوم چې یعنی دې لاملونه واضح دي چې د افغانستان دا ناوړه شرایط، ناوړه وضعیت او اقتصادی مشکلات دا ټول ماشومان په دې اړه کړی دي چې شاقه کارو ته مخه وکړي. داسې کورنۍ مشته چې په مشر د کور یا وژل سوی ده یا بهر ته تللی یا مسافر ده، خو په هر حال په کور کې نشته. نو ماشومان داسې د کور څارنه کوي، کور بهر مقصد یو مړې ډوډۍ د خپل مور ته او خویندې ورونو ته برابروي. نو دوی بیچارهګان نه ډېرې بدې استفاده هم کېږي او دوی مجبوره کېږي چې دغو هغه تخدو شاقه کارو ته مخه وکړي. خو اکثره د بیکاري او اقتصادي مشکلات دا اساسي لاملونه دي چې او د مکتبو مشکلات، تعلیم مشکلات، دا یو لم سلام نور لاملونه دي چې د دې بایست کېږي چې د ماشومان دې ته هر څه چې شاقه کارو ته مخه وکړي.
په ماشومانو باندې د درنو کارونو زیان راته وایه؟
دا خو له ورایه معلومه ده چې که چېرې موږ په ماشومتوب کې ماشومان په دې اړ کړو چې دوی شاقه کارونه وکړي، دوی له فشار لاندې زیات کارونه تر سره کې په ماشوم ټوک کې معلومه ده چې منګه پراتلون کې په ځواني کې منګه غنه دی او تعلم فرد په هیڅ کولونه کې غنه منګه ګټه نه سوخسته اکثرا د دوی منفی تبعات دادی چې دوی په معلولیتو باندې اخته کیږي دوی رواني مشکلات پیدا کوي د تعلیم زمينه ورته مساعده دوی خو تعلیم وخت کې خو دوی شقه کارونه کړی دي په نورو کاروبانی مصروف او بوختو نو دوی په ځواني کې خو معمولا لډیرو نمکړتیاو سره مخ دي نو من خو اله لرو چې اوس د منګر حاکم نظام اسلامي امارات باید د ماشومانو په اړه باید خپل تدابیر پاتې ونیسي ځکه دوی ډیر اړمن دي او ډیر شد ضرورت دي په دې رابطه دوی باید یو تدابیر باید وسنجول شي او کومه پالیسیان سي او کوم مخکنی قوانين سي او برخلیک معلوم سي چې د اساس له ماشومانو سره منګر روغ استفاده روغ تربیه او روغ تعلیم ورکو چې پراتلونکو منګر یو سالم فرد په هیڅ جامعه کې غن غټو
په ماشومانو باندې د شقه کارونو د مخنیوي لپاره څه باید وشي
زه فکر کوم اولین مکلفیت دا چې فلاندې منګر حاکم نظام دا دوی باید خپل د تیر قوانینو پر اساس کې او ځانته نور قوانین وضع کوي او د خپل نور اصول او مقررات لري د نړیوالو کنوانسیونو پر بنسټ علل خصوص د نه سو نه اتیا کنوانسیون پر اساس د خپل کوم پالیسي چې هغه باید د ماشومانو د حقوقو پر اوته او هغه ټول اصول او مقررات چې د ماشومانو پر اوته دي هغه د رعایت لپاره باید قوانین وضع شي کورنۍ مکلفیت لري چې په دې اړه د خپل خاص مراقبتونه له ماشومان نه وکړي نو مکلفیت د کورنۍ مکلفیت هم دا ده چې ماشومان ته سمه تعلیم ورکړي خې تربیه کی او له شاقه کارونه له سختو کارونه باید پرې نک دی او دا مفکوره چې زپ ماشوم ټوب کې ژوند فشار واچو شاقه کارو ته اړ کو چې ترڅو سي د ځوانيږي د کارو تمرین ولري دا مفکوره به سره اصلاح کو او اول کې د کومتونو مکلفیت ده او سانیان دی کورنۍ او دی پلارونو دی مایندو مکلفیت ده چې د خپل ماشومان نه باید مراقبت وکړي او دی حمایت کی دی تعلیم دی تربیه زمینه ورته مساعده کی تر څو موږ پراتلونکو کې دی سالم فرد په حیث دنه په جامعه کې ګټه واخلو ډیره مننه
درن دوستانو د افغانستان د حقوق پوهانو د رهبری شورا د غړي فضل ربی په ژوک خبرې مو پر ماشومان باندې د درنو یا شقه کارونو پاک لا وریدلی
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماشام لشپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي azadiradio.com ته ورشي
سلامونه قدر من اوریدونکو اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مهرګلای کوم خوشاله يم چې به هم دی وی ونی پتیرې دو سره اساس پدره نوزر کزر شویم قدر من اوریدونکو دا ونی د ماشومان د شقه کارونو باندې غږیږو چې ولی ماشومان باندې شقه کارونه کیږي یا په قوانینو کې داسې کوم سشته چې ماشومان دې شقه کارونه نه منې کړی وي او څه عوامل چې ماشومان باندې شقه کارونه کیږي په دې اړه بحث لرو قدر من اوریدونکو په بحث کې را سره دی محترم فضل ربی پژواک د افغانستان د حقوقدانانو د ټولنې د رهبری شورا غړی پژواک صاحب په پیل کې خو تاسو ته راغلاست وایم کچېرې اداره ته وایي چې کوم کارونو ته شقه کارونه ویل کیږي چې په افغانستان کې اوس هم ماشومان کوي
خو ماشوم اخ چاته وایي چې عمر اتلس کلو ته نه رسیدله هغه ته ماشوم وایي یو ماشوم نشي کولای شي مثلا په شقه کارو کې لکه معدنو کې یا مثلا د خښتو په بټیو کې یا مثلا تیګو په کیندلو کې او په سوالګریو کې په مجبور کې هغه کارونه چې د ماشوم رواني او فزیکی یا جسمی فشارونه په ماشوم باندې راوستل کېږي لږ نه بات منشي او هغه منل حتی په نظامی چارو کې مثلا له ماشوم نه استفاده کول جنسی استفاده کول تری یعنی په مجبور که هغه کارونه چې د ټول ممنوع حالات شي قانون هم په دې رابطه وړاندوینه ورته کړې ده واضح صراحت لري چې له ماشوم نه بعد دا استفاده ونه شي.
په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې په ژواک سب داسې راغلي دي چې ماشومان یې د شاقه کارونو نه البته منع کړي وي که څنګه؟
په نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو کې خو داسې راغلي دي مشخصا مخصوصا په د ماشومانو کنوانسیون چې په 1999 کې چې د سازمان ملل متحد لخوا هغه شواهد تایید شوی ده په هغه کې خو واضح راغلي چې هغه کارونه چې د یو ماشوم له توان نه پورته دي او د هغه د جسمي او رواني سلامتیا ګواښ وي حکومتونه باید له هغه نه مخنیوی وکړي. داسې مشخصا چې د شاقه کارو په رابطه وي مشخصه دا کلمه او جمله نه ده راغلې په دې کې چې مثلا شاقه کارونه خو حکومتونه مکلف کړي دي چې باید په دې قانونو ژمن وي چې او د کنوانسیون ته باید متعهد شي چې دوی خپل په داخلي قوانینو کې د ماشومانو په رابطه او د ماشومانو د حقوقو په رابطه او هغه کلنلار چې د ماشومانو په رابطه او د ماشومانو د خوندیتوب په رابطه وضع کیږي هغه باید دا ټول مسایل باید په نظر کې ونیول شي چې د ماشومانو هغه سلامتیا جسمي فزیکي وړتیا باید په نظر کې ونیول شي او هغه کارونه چې دوی ته مضر وي لاغې نه باید مخنیوی وکړي او په قانونو کې باید راولي.
په ملي قوانینو کې پښواک صاحب داسې شته چې البته به هم ماشومان منع کړي وي او یا ویلي وي چې تر کوم سنه پورې باید ماشومان باندې کار وشي او یا کار ونه شي په دې اړه څه راغلي دي؟
د افغانستان په قوانینو کې چې تیر رژیم کې وضع شوی دي ماشومان پر رابطه واضح موارد لري، واضح وړاندوینې کړي دي، واضح اصول لري چې ماشومان په شاقه کارونو باندې باید وانستول شي، یعنی لغوی نه د شاقه کارو ګټه وانه خستل شي. دا صراحت لري په 28 او 29 مادو کې د موارد شته. خو هغه قوانین د مخکینی رژیم وو، خو قوانین برخلیک تر اوسه په د اسلامي امارت په چوکاټ کې تر اوسه روښانه نه دي چې څه باید وشي، پلی دی که نه دی پلی. خو په هر حال په مخکینی قوانین او په اساسي قوانینو کې خو دا موارد راغلي وو چې ماشومان باید له د شاقه کارو له هغه نه له چارو نه باید مخنیوی وشي او دوی د شاقه کارو ته باید وانستول شي.
په ژواک صاحب داسې کورنۍ هم شته سره له چې اقتصادي وضعیت یې ښه وي خو بیا هم په ماشومانو باندې سخت یا شاقه کارونه کوي او داسې وایي چې پرېږده چې دوی ښه سخت راشي په آینده کې او په آینده کې مسؤلیت ته آماده وي. آیا دغه فکر سم ده چې ماشومانو باندې شاقه کارونه وشي تر څو په آینده کې دوی کلک راشي او مسؤلیتونو ته چمتو وي؟
په افغانستان کې د اکثره کورنۍ او د پلارونو د میندو په ذهن کې دا فکر شته چې اکثرا دا خبرې کوي چې ماشومان دې باید په وړکتوب کې په کار بلد شي، تمرین دې وکړي چې تر څو کله چې ځوانېږي نو په کار بلد وشي. زه فکر کوم دا مفکوره په دې رابطه چې باید موږ شاقه کارونه پرې وکړو چې دوی تمرین وکړي او راتلونکي کې دوی په کار بلد اوسیږي، زه فکر کوم دا مفکوره روغه مفکوره نه ده. ځکه موږ په دغه مرحله کې چې موږ ماشومان ته اړتیا لرو چې باید دوی تعلیم و تربیه باید په سمه توګه وشي او دوی ته موږ ښې د ښه ژوند چارې ورته برابرې کړو، مثلا دوی ته تربیتي چارې او تربیتی بنسټونه ورته جوړ کړو چې دوی ښه وده وکړي. یعنی دوی دغه فکری ذهني تربیتی هغه وده ډیره مهمه ده نسبت له دې نه چې موږ شاقه کارونه پرې وکړو. خو اوس دا شرایط هم د شاقه کارو شرایط هم نه ده، دا نړۍ اوس د ټکنالوژي نړۍ ده. موږ باید نور مهارتونه باید ور زده کړو چې دوی په راتلونکي کې یو مفید او سالم فرد په حیث په یو ټولنه کې را څرګند شي خدمت. خو زه فکر کوم چې دا باید اصلاح شي. دا مفکوره موږ نورو موارد ته ضرورت لرو چې باید په ماشومان را زده کړو، ماشومان ته تمرین ورکړو تر څو یو روغ فرد او یو روغ سړی جامعې ته وړاندې کړو چې که ښځه که نارینه یې چې د یو سالم فرد په حیث په ټولنه کې خدمتګار اوسي. زه فکر کوم چې که دا رقم ستا شي بهتره به وي.
مننه کوم. په اوسنیو شرایطو کې البته په افغانستان کې د افغانستان ماشومان تاسې څنګه ارزوئ چې اوس هم شاقه کارونه ورباندې کیږي او که نه کیږي او که کیږي عوامل یې څه دي؟ عمده علت به څه وي چې ماشومان شاقه کارونه کوي؟
په اوسنیو شرایطو کې افغانستان کې له ډېره بده مرغه اقتصادي اوضاع، سیاسي اوضاع، اجتماعي اوضاع ډېره ورانه ده. یعنی من وینو یعنی ضرورت نه دی خبره ته سمنګ پر بحث وکړو عملا وینو په خار بازار کې په کلو باندو کې چې لمشمن نه ډیره نوړ استفادې کیږي ته شاقه کورونه کوي او دوی بیچارهګان شاقه کورو ته مجبور کیږي زه فکر کوم چې یعنی دی لامل نه واضح دي چې د افغانستان دا نوړ شرایط نوړ وضعیت اقتصادی مشکلات دا ټول ماشومان په دې اړه کړی دي چې شاقه کارو ته مخه وکړي داسې کورنۍ مشته چې په مشر دې کور یا وژل سوی ده یا بهر ته تللی یا مسافر ده خو په هر حال په کور کې نشته نو ماشومان داسې د کور څارنه کوي کور په هر مقصد یو مړې ډوډۍ د خپل مور ته او خویندې ورونو ته برابروي نو دوی بیچارهګان نه ډېرې بدې استفادې هم کیږي او دوی مجبوره کیږي چې دغو هغه ته دغو شاقه کارو ته مخه وکړي خو اکثره د بیکاري د اقتصادي مشکلات دا اساسي لاملونه دي چې او د مکتبو مشکلات تعلیم مشکلات دا یو لم سلام نور لامل نه دي چې د دې بایس کې چې ماشومان دي ته ارت سي چې شاقه کارو ته مخه وکړي
ډیره مننه کچېری پی وی ټولنه کې ماشومان شاقه کارونه ته اړ شي او دوی باندې شاقه کارونه وشي دوی به د کومو مشکلات او ستونزو سره مخامخ شي
پښواکسب خو لورای معلومه ده چې کچېری منګه په ماشومتوب کې ماشومان په دې اړ کړ چې دوی شاقه کارونه وکړي دوی له فشار لاندې زیات کارونه تر سره کې په ماشومتوب کې خو معلومه ده چې منګه پراتلون کې په ځواني کې منګه اغنه دی او تعلم فرد په هیڅ ټولنه کې اغنه منګه ګټه نه اخستای اکثر د دوی منفی تبعات دادی چې دوی په معلولیتو باندې اخته کیږي دوی رواني مشکلات پیدا کوي د تعلیم زمينه ورته مساعده دوی خو تعلیم وخت کې خو دوی شاقه کارونه کړی دي په نورو کاروبانی مصروف او بوخت وو نو دوی په ځواني کې خو معمولا لډیرو نیمګړتیاو سره مخ دي نو من خو اله لرو چې اوس د منګر حاکم نظام اسلامي امارات باید د ماشومان او پاره باید د خپل تدابیر په توګه سي ځکه دوی ډیر ارمندي او ډیر شد ضرورت د سيدي په دی رابطه دوی باید یو تدابیر باید وسنجول سي او کومه پالیسيان سي دي او کوم مخکنی قوانين سي دي او برخلیک معلوم سي چې د اساس له ماشومان سره منګه روغ استفاده روغه تربیه او روغ تعلیم ورکو چې پراتلون کې موږ یو سالم فرد په هیڅ جامعه کې غن غټو وخت
ډیر مننه کوم پښواکسب د چې ماشومان باندې شقه کارونه ونه شي یعنی د دې عمل د مخنیوي په خاطر کوم کارونه لازم دي او څه باید وشي
زه فکر کوم اولین مکلفیت دا چې فعلاً د موږ حاکم نظام دا دوی په دې خپل د تیر قوانینو پر اساس کې او ځانته نور قوانین وضع کوي او د خپل نور اصول او مقررات لري د نړیوالو کنوانسیونو پر بنسټ علل خصوص د نه سوال نات یا کنوانسیون پر اساس د خپل کوم پالیسي چې هغه باید د ماشومان او د حقوقو پر اساس او هغه ټول اصول مقررات چې د ماشومان پر اساس د هغه د رعایت لپاره باید قوانین وضع شي کورنۍ مکلفیت لري چې په دې اړه د خپل خاص مراقبتونه له ماشومان نه وکړي مې مکلفیت د کورنۍ مکلفیت هم ده چې ماشومان ته سمه تعلیم ورکړي خې تربیه کی او له شاقه کارونه له سختو کارونه به پرې نه کړي او دا مفکوره چې زه په ماشومتوب کې ژوند فشار واچو شاقه کارو ته اړکو چې ترڅو سي د ځوانيږي د کارو تمرین ولري دا مفکوره به سره اصلاح کو او اول کې د کومتونو مکلفیت ده او ثانیاً د کورنۍ او د پلرونو د میندو مکلفیت ده چې د خپل ماشومان نه باید مراقبت وکړي او دوی حمایت کی د تعلیم د تربیه زمینه ورته مساعده کی تر څو موږ پراتلونکي کې د سالم فرد په حیث دنه په جامعه کې ګټه واخلو ډیره مننه
قدر منوریدونکو تاسو د افغانستان د حقوقدانانو د رهبری شورا د غړي البته فضل ربی پښوا خبري د ماشومانو د شقه کارونو په اړه ووریدي دا واده دی ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شته ستاسو مډالې کړه تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو تاسو ټول په لاس پرو خو وخت ولرئ
د ازادي ملمه
درنو اوریدونکو سلامونه نن لې ودا سي ډاکټر سره خبري کوم چې په څو هیوادونو کې په خپل رښتکه ډاکټرا وی اخیستي او د دې ترڅنګ لیکنی کوي. له ډاکټر نصیر احمد سره خواله کوم چې اوس د جرمني په یو روغتون کې د یوې څانګې مشر دی. دی د رګونو متخصص دی. نور به ډاکټر صاحب له تاسو واورو اوریدونکو ته مو ځان څنګه ورپېژنئ؟
سلام صاحب، اول خو تاسو ته خپل سلام وړاندې کوم، په زمن کې خپل احترامات ستاسو ټولو اوریدونکو ته، څوک چې په افغانستان کې دی یا بهر دی، وړاندې کوم. زه د حبیبیه لیسې نه فارغ شوی یم او په 1950 کال کې د یو بورس له طریقې نه د بیلاروسیې مملکت ته راغلم او هلته مې اول درې کاله انجینیري ولوستله. بیا نظر په هغه نقه چې ما د طبابت څخه درلودله رشته مې تبدیله کړه او د طب فاکولته مې په بیلاروسیا کې د ویتوس په ښار کې خلاصه کړله. او په عین حال کې مې په ویتوس کې د عمومي جراحي تخصص هم واخیستله او په همدې دوره د تخصص کې مې د درقیې غدې چې موږ تاسو جاغور ناروغي ورته ویو د پی ایچ ڈی یا د دکترا پروګرام پر مخ یوړل، چې په 1990 په اخر کې مې هلته مقدماتي دفاعي مسایل ټول خلاص کړل. بعد یغونه نظر په هغو چې په افغانستان کې جګړې روانې وي، مجبوریتونه د خلکو ډېر زیات و، زه هم په بیلاروسیا کې نه شوی پاتې کېدلی. دوی پوره د ما یوه تحصیلي ویزه وه، نو اړ شوم چې له بیلاروسیا نه ووزم. په 1990 کال کې زه هالینډ ته لاړم او په هالینډ کې مې نوې ژبه زده کړه، هالینډي، او هغه اسناد چې زما وو هغه یې قبول کړل تر سرحده پورې. نو هلته مې بیا د طبابت کار پیل کړل، د جراحي، د زړه د جراحي په برخه کې مې اول تخصص 4 کاله وکړل. عمومي جراحي مې په بیلاروسیا کې کړې وه او په زمن کې مې بیا د رګونو په جراحي کې تخصص وکړل.
دا تخصصونه د زړه او د رګونو په برخه کې چې تاسو اشاره کوي، دا مو په هالند کې وکړه او که بیلاروس کې کړو؟
نه، دا مې په هالند کې وکړل. بعد یو غونه زه هغه ته راغلم، جرمني ته راغلم. تقریبا 10 کاله په هالند کې کار وکړل، یا 12 کاله. بیا جرمني ته د دې لپاره یو پروفیسر ماته لیک راوستل چې ضرورت لري د رګونو په برخه کې یو کنسلټانټ. نو بیا زه راغلم جرمني ته، جرمني مې نه وزه، نو د جراح سره مې په انګلیسي ژبه لخته افهم او تفهیم وکړلو. نو دا واده راکړل چې د ځای موته ساتي که زه جرمني لخته زده کړم. نو ما سره وزه بیا برلین ښار ته راغلم. په برلین کې مې د ګوته په انسټیټیوټ کې د آلماني ژبه تقریبا 3 میاشتې ولوستله چې ضرورت یو ډیپلوم د ژبه واغه مې واخیستلو. خطبی خبر ده پکور که ملزان سره هم لکس آلمانی زده کرده و زکر می پردیر کم وقت که ده دیپلوم وقت ستله شوی.
داکتر صاحب، ده سخت نوه چه یوزل روسی جبه زده کرده کولی، بیا راغلی هالند تا، التمو هالندی زده کرده و بیا لغن جرمنی تا، ده بیلا بیلو جبه زده کرده سخت نوه و که تاسی ده جبه پس زده کرده که خاص استعداد لری؟
استعداد خو تقریبا هر انسان لری که لکس زامت و باسی. نو په بیلاروسیا کې هم چې زه ما روسی ژبه کله چې ما اول نمیاشت ته یو کال پورې ولوستله، نو ډېر روسان داسې ګمان کوله چې زه یا د ګرجستان یم یا د کوم بل د اتحاد شوروي د جمهوریتونو نه یم. چې فکر هم نه کوله چې به د افغانستان د ژبه یعنې دوره ماته یو خصن هم کم و، ډېر مې زرم زده کړله. له بلې خوا نه سړی که زامت وباسي هره ژبه زده کولی شي، یعنې کوم مشکل نشته دی. زه د فارسی و پښتو ترڅنګ لخته په ازبکی هم پوهېږم، له دوی پوره چې ما د افغانستان په شمال کې یو وخت ژوند کړی و.
ځینې ژبې چې یو څه د ریشې په حساب ارتباط سره لري، د هغو زده کړه ډېره سخته نه ده؟ مثلا که یو چا پښتو زده وي دری اسانه زده کولی شي، یا یو چا چې دری زده وي پښتو اسانه زده کولی شي. همداسې اردو مثلا د هالنډي په باره کې مې اورېدلي دي، وایي هالنډي بیا یو څه له جرمني سره ارتباط لري. روسی بیا له دغو دواړو سره ډېره متفاوته ده.
روسی ژبه په سلاویک ژبو کې رسي چې زیاتره لکه بیلاروس او اوکراین او سلواک او چکم ته یو سرحده پورې پولینډ او دغه برخې لکه سره ورته ژبې لري. صرف روسان سیریلیک لیکدود لري، د نورو ملکونو کې هم د لاتین لیکدود دی، خو بیا هم د دې لغتونه ډېر سره ورته دي. د آلمانی او د هالندي ژبه هم ورتهوالی ډېر دی، مګر یو خو ما په هالند کې د پښتو هالندي ګرامر یو وخت لیکلی و، په 2000 کال کې چاپ شوی و. نو په هغو کې داس فرمول د ژبې چې دی یعنی د جملې جوړښت یعنی په کوم ځای کې فیل رسی په کوم ځای کې دوام فیل رسی چیرته مثلا تیر حالت یعنی مستقبل حالتونه او دا په ژبه کې سره ورته دي ډیر اما په بعض لغاتو کې مثلا جرمني کې یو لغت بیخي بل معنا لري نسبت
خو په هر حال ازما شک په ځای ولکه چې ما ویل چې تاسو په ژبه کې خاص استعداد لرئ که څه چل دی تاسو چې د هالنډي ګرامر لیکلی دی معنا یې دا ده چې له ژبې سره علاقه مند وی او په دې برخه کې مو کار کړی دی له مخکې هم
کله چې روسیې ته راغلم زه یعنی کابل کې لږ څه لوی شوی وم ما د پښتو ژبې زده مې وه خبرې مې پرې کړلی شوی ما هېڅکله نه وو لیکلي په پښتو ژبه باندې نو خپله دغه د خارج ماحول د دو باعث شوله چې اول زما علاقه له پښتو سره ډېره پیدا شي په پښتو ژبه کې مې بیا ډېرې لیکنې وکړلې خو په زمن کې په بعضو مجلو په هغه باندې مو کار وکړلو په هالند کې موږ د روغتیا په نامه یوه مجله راوویستله خو متاسفانه ډېر وخت ونه چلېدله یو د مواد کم بود بل اقتصادي مسایل دا د دوه باید شول چې هغه مجله ونه چلېږي زه خپله ډېر علمي مسایلو ته هغه ژمن یم او په علمي مسایلو کې ژبه اساسي رول لري د دوی پر ژبه باید په سم شکل ولیکل شي او زیاتره د لهجوي سیستم نه باید یو عمومي سیستم د ژبې تر راوړل شي تر څو چې ټول خلک په اسانۍ وکولای شي
ډاکټر صاحب هم دا ډېره زیاته مهمه ده د موږ یو لویه نیمګړتیا دا ده چې یو څوک ممکن تخصص په یو برخه کې ولري ډېر تکړه وي مثلا یو ډاکټر خو هغه بیا په خپل ژبه لیکل نشي کولای بنان د دې علم له سره پاتې شي او نور خلک ترې ډېره استفاده ونه کړی شي یا یو بل څوک ممکن لیکل کولای شي خو تخصص نه لري نو هغه هم نشي کولای چې خمواد خلکو ته وړاندې کړي تاسو لشمرغه لیکلایم شي څومره مو طبي لیکنې کړې دي
په طبي لیکنو کې اول خو مخبل ډاکټر لومړی ډاکټر امچ په بلاروسیا کې ولیکل هغه په روسي ژبه و او د یو تر څنګه یو بروشور چې په ټوله بلاروسیا کې د ماده او څېړنې پر اساس باید عملیاتونه دي دورکی تر سره شي ادا پټول بلاروسیا کې باندې منل شوی بروشور وو چې میتودیکل ریکمنډیشن په حساب د انګلیسي ورته وی چې یو جرات رقم د دورکی د ناروغي تشخیص وکي په څه شکل باندې دغه عملیات تر سره کوم کوم عملیات تر سره کی دوی پر د ډیر عملیاتونو دي زموږ کوم کولای په نن وخت کې ټول یاد کوم مګر ما یو خپل عملیات وړاندې کړای و چې باید کله چې رسیدیف یا بابیره د جاغور یعنی باید اول عملیات نه دوام رو من کشی باید درقی غدر طول مکمل یو لغت کنم ده اکسا کپسولار یعنی ده طول نزیون باید لمنزه یورل شی او هرمونی تیرپی باید بار کرشی ده پیشنات شل کالا مخ که بود اتا دیر تنویم پیندویش کالا مخ که نو پا موقع طریقه بانی بلروسیا که ده درقی جرایی وستر سرکی اوقتم په بل ډاکټرو باندې فعلا کار کړم ما ځینې نوښتونه درګونو په برخه کې کړې دي
د ما اصلي پښتنه دا و چې تاسو په خپل شبه په پښتو باندې څومره تیبي لیکنې کړې دي
او په پښتو ژبه باندې خو ما درته یو غوښتل روغتیا په مجله کې ما ډېر لیکنې کړې نشم ویلای چې شل یا دوره به په روغتیا کې وی بیا بعض شوم چې ما کړی وو د کورونا په اړه باندې مو څه لیکنه کړې وي نو ا نظر په دوه چې کوم واخه کوم موضوع ها دی د هیماتولوژي په برخه کې د څوک چې هیموفیلی و د شایان دی ریوالې کنه مې کړې و په د افغاني سایټو کې خبرې شوې دي اما مشخص کتاب مې نه دی لیکلی
بله دا دی کتاب مسله به شاید ډیره مهمه وي خصوصا هغه ډاکټران چې په غرب کې اوسي او له نویو مسایلو خبرې شي د هغو افغانانو لپاره چې په داخل کې دي او اکثره هم په نړیوالو ژبو نه پوهیږي دی غوی لپاره به شاید ډیر کومک وي
او په دې برخه کې یانه اوس هم موږ بعض ډاکټران په خپل منځو کې سره ناست یو یو نیم کال مخکې د کورونا په اړه یو کتاب چاپ شولو چې د کورونا مقصد د کورونا نه و د ټولو وایروسونو په اړه باندې چې یو ډاکټر صاحب شریف چې په افغانستان کې هم کار کړی و ولیکلای دی او ما صرف هغه مقدمه په ولیکه او په اصلاحاتو کې مې لږ څه لاس ووهلو د دې تر څنګ بل ډاکټر صاحب یحیی وردک دی چې په عموم تقریبا په المان کې ژوند کې ډېر مرسته کړې ده چې ګڼ شمېر علمي کتابونه ته په طبابت کې او په فزیکو په اټومي فزیکو په نورو برخو کې چاپ شي. خو زموږ مشکل بل شی دی، مشکل داسې دی چې که افغانستان غواړي چې په پښتو ژبه باندې علمی بنسټ جوړ شي، هغه باید په افغانستان کې د دولتي سیستم په چوکاټ کې جوړ شي. دا فرعي یا فردي فعالیتونه چې دي دا موقعیت دي ته یو وخت پورې کېږي. اوس ما تاسو ته مخکې یاد نه کړله، ما په هالند کې چې وم د زړه په جرایي کې مې یو کتاب ولیکلو په هالندي ژبه، هغه چاپ شولو. د دوی پوره په هالند کې څوارلس د زړه د جرایي مرکزونه دي او د زړه د بایپاس دپاره د پښې رګونه اخیستل کېږي، شین رګ یې چې موږ ورید ورته وي، هغه لکه باید نوی رګ غوندې زړه ته اچول کېږي. نو د هغو څلور پنځه میتود چې وو چې ما کړل په ځای کې، بیا مې یو کتاب ولیکلو د هغو ډاکترانو لپاره چې په دغه برخه کې کار کړو. هغه هم په 2001 کال کې په هالند کې چاپ شوی و، خو زه اوس په هالند کې ژوند نه کوم، زه اوس په جرمني کې. نو جرمني کې مسؤلیتونه زیات دي، اول خو نوی مملکت و.
خو تاسو که څه وایئ چې باید د دولت په سطح دا کار وشي، دولت خو په افغانستان کې د ساينسي علومو لپاره ډېر مساعد نه دی، کله مباح بولي کله بي ضرورت بولي، لیکن تر اوسه پورې هم چې ډېر کار شوی دی، خصوصا په دې وروستیو یو څلوېشتو کلونو کې ډېر په انفرادي ډول شوی دی. که تاسو توجه وکړئ د طب اکثره کتابونه بل دي چې دولتي چاپ کې ډاکټرانو په خپل ژباړلې دي یا لیکلې دي او په خپل مصرف ځینو چاپ کړي دي.
خدا انفرادي مسایل دي، مو تاسو ته یاد کړل چې موږ نظر په فعالیتونو چې په لاند کې درلودل، زموږ هدف هم دا و چې باید علمی کارونه وشي. او هغه وخت کې د طالبانو لومړی حکومت و، ملا عباس اخوند د روغتیا وزیر و، په وخت کې هغه هم د موږ له خوانه دعوت شوی و، هم داس فرانسې ته راغلی و، بیا آنلاین ته راغی جرمني ته. په وخت کې د دوی سره دا مسایل مطرح کړ چې بدون د ساینسي علومو د ټولنې پرمختګ ناممکن دی. ډېر شیان تاسو ته زه ډېر ښه مثال درکړم. دغه یو موټر چې په افغانستان کې نوی طرحه شوی دی، تاسو په اړه اورېدلي وي، د ټوپ په نامه باندې، زه دا تعقیبا کله کله ګورم. موږ په 2002 کال کې د کندهار د پوهنتون لپاره یو کتاب چاپ کړل د ډاکټر د استاد احمد شاه په نامه، هر څوک چې دی زه نه پیژنم، خو کتاب چې ما ته راغله د اوټو کیټ په نامه باندې و. دا کتاب د موږ ټولنې په هالند کې چاپ کړل. اوټو کیټ هغه رسم تخنیک میتودونه دي چې په کمپیوټري سیستم کې ته کولای شي یو شی ډیزاین کړي. نو دا کتاب موږ په هغه کې د پوهنتون لپاره چاپ کړ. بیا د دوهمه برخه هم لیکله، خو متاسفانه باید غوښنه نه دوی اړیکې ونیولې او په افغانستان کې هم دغه تغییرات راغلل، د شل کاله جنگ و د مسایل شول. نو بعضې هغه څه ورته وي سپرسۍ چې موږ د یو بل په منځ کې جوړې کړې هغه وشړېدلې. سیاست چې په افغانستان کې دی او هغه میتودونه د جنگ چې دي یا د سیاست دي یا د ګروپونو دي، په خارج باندې په افغانانو باندې ډېر تاثیر کوي. دوی پاره چې یو شمېر خلک ځي د دوه خلکو سره یو ځای کې، یو شمېر د نورو سره یو ځای کې، ټولې اړیکې بېرته له منځه ځي. نو زه خپل ډېر ښه مثال یم د تاسو لپاره. بیلاروسیا نه راغلم هالند ته، په هالند کې مې بعضې کارونه وکړل، نتیجه یې ورنه کړل، راغلم جرمني ته. کنه
دا ځینې هیوادونه خصوصا د پرمختللي هیوادونه کله چې څوک دکتورا کوي بیا ډېر امتیازات هم ورته قایل شي، تاسو ته هم څه امتیاز درکوي؟
امتیاز داسې خاص نشته. د دوی پوره مثلا په جرمني کې، په هالند کې دکتورا صرف یو هغه دی څه ورته یو علمي څېړنه ده، نور کوم اساسي رول نه لري. تخصص ډېر مهم دی. دوی پوره په تخصصي پروګرام کې هغه د انسان ټول کار په تخصصي پروګرام پورې تړلی دی. نو دکترا دومره هغه نه ده، حتمي نه ده.
ډاکټر صاحب، که له تاسو څخه وغوښتل شي چې افغانستان ته راشي، په اوسنیو شرایطو کې تللی شي؟
والا په افغانستان کې خو زه فعلا چې رښتیا درته ووایم ډېر کمې اړیکې لرم. د ما تقریبا زیاتره خپلوان په همدو شرایطو کې یا له منځه تللي دي یا وتلي دي. نو د هغه دپاره د یوه ژوند دپاره سړی یوه اجتماعي چاپېریال ته هم ضرورت لري.
زلمو څغواړي ک چیرته شرایط برابر یا علاقه لري چې بیرته لشه هیواته
علاقه طبي خبر ده هر افغان چې خارج کړي ده علاقه لري چې افغانستان ته لور چوپ افغانستان کې خپل خلک سره ژوند
دا پښتنه مې ځکه وکړه چې ستاسو ډیر وخت کې چې له هیواده بهر یاست په دې موده کې بیرته هم کله تللی یاست
زه ورستای وار په 2015 کې افغانستان ته تللی وم توغونه مخکې په 2015 کې تللی وم 2015 کې زما پلار وفات شو خدای دې غرق رحمت کړي نو زه بیا په هغه وخت کې تقریبا د افغانستان ډېر ولایتونو ته لاړم د دوی لپاره چې د موږ عنعنوي مسایل داسې دي چې د منطقې خلک په یو ولایت کې بل ولایت د ما پلار په ډېرو ولایتو کې د خلکو سره ډېر ښه هغه درلود ارتباطات درلودل نو طبیعي خبر د موږ هلمند ته هم لاړلو چې هلته د موږ لږ څه هغه دي خپلو خپلوان دي شبرغان ولایت ته هم لاړلو هلته هم د موږ خپلو خپلوان دي کابل ولایت کې وردګ ولایت تقریبا ډېر ولایتو ته زه لاړلم
ما له ځینو اورېدلي دي ځینې داسې افغانان چې حتی په خارج کې زیږېدلي دي خو د میندو پلرونو څخه د خپل هیواد په اړه قصې اورېدلي دي چې کله تللي دي ډېر ما تعجب کړی دی مال شاید وطن یې نه خوښ سوی برعکس تر هغو کسانو چې وطن یې لیدلی و تر هغوی هم خپل وطن ډېر خوښ سوی دی تاسو څه احساس درلود کله چې له ډېرو کلونو وروسته لومړی ځل په 2011 به پرېږدو ځکه چې د پلار د وفات موضوع وه په 2015 کې مو څه احساس درلود
په اجتماعي ډول باندې لږ څه فعال سړی یم په خپلو خپلوانو کې هم ارتباطات افغانستان د موږ تاسو د خپلو دوای دی یعنی که موږ هر څه په بل مملکت کې هر څه ترلاسه کړو ښه ژوند جوړ کړو افغانستان د موږ سره پاتې کیږي او افغانستان به تر اخره پورې چې امکانات پیدا شي سړی بلته ځي او دا هم تر اوسه پورې د پای ټکی نه دی چې زه ویم زه افغانستان ته خدمت نه کړم یو زه ما تاسو ته چې زه ډېر په شیانو مصروف یم چې دا کېدلی شي خپل افغانستان ته په راتلونکي کې ډېر په درد وخوري دا شیان چې په علمي برخه کې زه کړم او لکه ډاکټر چې زه افغانستان ته لاړ شم زه کولای شم هلته کار وکړم اما د ما هغه څه چې زه کړم یعنی د رګونو جراحي چې زه په افغانستان په جرمني کې کړم متاسفانه اته په روسیا کې کېدلی شته نه په مسکو یا په غټو ښارو کې دا کار نه شي افغانستان ته تر اوسه دغه میتودونه بیخي نه دي تللي د افغانستان طبابت یعنی د رګونو جراحي په برخه کې
یعنی دا خاص وسایل غواړي چې هغه وسایل هلته نشته
نو هغه وسایل هلته نشته دي حتی په جرمني کې په ټولو روغتونو کې هغه کارونه چې زه کړم په ټولو روغتونو کې نه کیږي کېدای شي په غټو روغتونو کې چې هغه وسایل ولري امکانات ولري دا ممکنه ده په تقریبا په غټو ښارو کې
بل ډاکټر صاحب تاسو په خپل روغتون کې یو مسؤلیت هم لري د وی برخې مشي په غاړه لري ځینې ډاکټرانو څخه مې داسې اوریدلې چې دوی یو شمیر وسایل چې یو روختون نه غواړي په لویدیزو هیوادونو کې نور ورڅخه کار واخلي یا طریقه پرمختللې وسیله ایجاد شوي وي او راغلي ورته بیا هغه وسیله افغانستان ته استوي دا څه امکان شته چې ځینې وسایل تاسو او ځینې نور ډاکټران په ګډه واستوي افغانستان ته
دا امکانات شته دي خو یو غټ مشکل دی موږ په 2000 شپږم کال وکي او پنځم کال او په هالند کې یو په هانتون مختوړندیز وکړل چې تقریبا اتیا دم اوه وخت کمپیوټرونه وو باز نور د لابراتوار سامانونه وو بیا تقریبا شپږ وګونه کېدل هغه ولګر شول د هالندیانو د وی ټولنې د خوانه قندار ته بیا په قندار کې متاسفانه دا تقریبا ډیر وخت په دښتو کې پروت وو د اوس مې خلکو نمونه نه دی په یاد خو یو ویلی و چې موږ ته خطر ولګې چې د پلانې په نوم را رسیدلې دي بلې ویل چې د بستون کې په نوم را رسیدلې دي یعنی د دوه کومکونه هم یو منفي سوء استفاده وشوله نتیجه یې دا شوله چې په خپل ملته په افغانستان کې مشکلات جوړ شو او دا هم د حل لار نه زبېت واست هر څکرم د تبابت چې د تقریبا په ټولو مملکتونو کې یو ل ډیرو لویو غزاف مصارف او دک برخه ده دا دولتی سیستم باید دو تا کار وکړي. دا ما درته په یو کتاب په دوه کتابو چې نه کی دا کومه جرمنی مقایسه کوو د امریکا سره یا د کاناډا سره یا د هالند مثلا د ماده پر د هالند ته باید په ټوله دنیا کې په لومړی ګام کې دی بعد یو غن امریکا او انګلیس او کاناډا رسی بعد یو غن جرمنی خبر په سیستم کې ده تر څو چې سیستم روغتیایي سیستم جوړ نشي په دوه یو واګونو دوه واګونو مواد باندې افغانستان تغییر
بله ډاکټر صاحب څومره دا امکان شته تاسو ته او نورو ډاکټرانو ته چې په افغانستان کې دننه د طب او استادانو ته آنلاین تدریس وکړي شاید یو شمېر استادان د ضرورت ولري
په دې برخه کې د یو شمېر ډاکټرانو سره تقریبا یو مېش مخکې ما خبرې وکړلې نظر په معلومات چې ما ته راکړل شوې ده په قندار کې یو نوی روغتون جوړ شوې ده شخصي روغتون دی کوم څوک د صافي په نوم باندې جوړ کړی دی خو زه نور شناخت نه ورسلارم ما ته داسې وړاندیز وشول چې موږ په هفته کې یو لیکچر د هر څوک په خپل تخصص کې د ډاکټرانو لپاره ورکړي نو زه ما هوکړه ورکړې ده او ما ورته وویل چې هر وخت دغه امکانات رامنځته شول زه تیار یم چې په هفته کې مغه یوه ورځ چې د ما په تخصصي پروګرام لیکچر ورکړم نو بیا مې تر اوسه څه نه دی اوریدلی نو منتظر یم دا یو دوام یو گروپ د ډاکټرانو دی چې د ننګرهار د پوهنتون او د کابل د پوهنتون د ډاکټرانو سره په زوم کې کله کله یعنی یو ډسکشن دی یو ناروغي په اړه کې چې یو له مهمو په وروستیو دوو کالو کې د کورونا مسایل وو چې په هغو باندې ډاکټر صاحب نور عرفان د امستردام د مرکزی روختون چې IMC ورته وی له دوو ډاکټر صاحبانو سره مستقیم اړیکه درلودلې او دا کار وکړ نو دا فعالیتونه شته دی او په دې برخه کې موږ هم کار کړو ان شاء الله باید یو مثبت نتیجه ته ورسیږو چې افغانان ته وکړو په دې برخه کې کار وکړو طبابت ډېر چټک پرمختګ کوي نو په افغانستان کې هم یو نه زړه میتودونه باید ورو ورو په نوې میتودونو باندې واوري او د دې لپاره تیوریټیک بنسټ پکار دی یعنی طبي یا کتاب یا پروتوکولونه باید ولیکل شي چې روغتونونه وکولی شي مشخص پروتوکول په اساس باندې ناروغۍ تداوي کړي بله مسله د ایویدنس بیس ده یعنی د هغو څېړنو پر اساس چې نن ورځ په دنیا کې شوي دي د کوم مرض لپاره کومه تداوي ښه ده زه به یو دوه بیلګې یادې کړم مثلا سابق د معدې زخمونه و کنه
بله
هغه په آلمان کې یو عملیات او یو مکالونه کې د لومړي ځل لپاره شوی و چې بیا دغه عملیات تقریبا د آلمان نه ټولې دنیا ته خپور شول چې په نامه د سلیکټیو پروکسیمال واګاتومي ورته وي یعنی ما خپل هم د عملیات دیرش کاله مخکې کړی دی او شپږویشت اوویشت کاله مخکې مې خلک عملیات کړي دي مګر نن ورځ د عملیات بیخي له منځه تللی دی نن ورځ هغه درملونه چې د معدې لپاره دي ډېر پرمختللي دي او د معدې د زخم عملیاتونه تقریبا اوس له منځه تللي دي بله مسله مې چې پوښتل یاد کړم هغه دا دی چې خلک ګمان کوي چې سرطان خطرناک مرض دی اما تر سرطان نه د زړه او د رګونو ناروغي ډېره خطرناکه ده دوی پر د ملل متحد د معلوماتو سره سم په اول قدم کې هغه خلک چې د زړه په ناروغي یا د رګونو په ناروغي اخته کیږي نسبت نورو ته زر مري یعنی مرګ میرې اول قدم کې د زړه د رګونو نه دی دوهم قدم کې د سږیو نه دی درېم قدم کې د سرطان نه دی او د زړه په برخه کې آلمان په دې نظر دی چې کولیسترین ته ټول نه خطرناک شای دی او سګرټ څکول یا نور دخانیات کړ او د وزن زیاتېدل په افغانستان کې باید کوشش وشي چې خوراکه موادو کې د حیواني غوړ نه کم استفاده وشي زیاتر د نباتي غوړ نه استفاده وشي او په عموم شکل باندې باید غوړ کم کی مایات باید زیات وخلي دوی پر چې د ګردو یو موږ چې بډوټي ورته دی او مشکلات پیدا کی کله چې څوک په نچکی متاسفانه بعضی مسائل دینی دي چې هغه که زه څنګه شم ویلای و سروژه ده پر روژه کې یو انسان شپاره ساته یا وله ساته یا تله ساته و بنه چکی نو طبیعی خبره ده گرده چه ده اغا پا اوبو داره دلید بلخصوص اغا صبح چه تکلیف ده گردی لدی یا د فشار تکلیف لري یا د زړه تکلیف لري یا چې دوا خوري باید کوشش وکړي دغه مسایل په نظر کې ونیسي او د افغانستان د چارواکو نه مې د یو هیله ده په اسلامي مسایلو کې یعنی کوم خاص نظر نشم ورکولی چې دغه مسایل ته د هغو خلکو نه چې علمي صلاحیت لري د زړه ناروغیو په برخه کې یو توصیه ترې واخلي او په دې برخه کې باید فکر وشي چې افغانان نور باید په ځینو مسایلو کې ونه کړول شي. نو بله مسئله چې ده باید افغانان د سګرټو دخانیاتو نه باید ډډه وکړي دوی پوره چې د رګونه له منځه وړي او دا باید دو کي چې د زړه ناروغي او نور شیان له منځه شي. بله موضوع چې ده د سږو ناروغي ده. د سږو په ناروغي کې اساسي مشکل چې دی سګرټ څکول دي او د دې تر څنګ افغانستان د محیط حفظ الصحه ده یا د چاپېریال پاکوالی دی. زه کابل ته چې تللی وم اوس هم عین مسله ده. 6 میلیونه خلک ژوند کې موټرونه زاړه دي، ډیزلي دي، دودونه یې پورته کېږي، په کورونو کې زاله سنګ سوځول کېږي، بلخصوص په ژمي کې په نورو ځایو کې لرګي سوځول کېږي او دا ټول د افغانستان د تیارې نه چې سړی لاندې د الوتکې نه وګوري دا د افغانستان خړوبې دوړې دا ټول شیان ویني او دا چې دا د سږو د پاره تر ټولو نه خطرناک هغه دی حالت دی چې په دې برخه کې زه یا تاسو په انفرادي شکل هیڅ هم نشئ کولی. دو ته باید دولت یو پروګرام جوړ کړي سر پر دې چې زه ځینې پروګرامونه ګورم چې سرکونه یعنی بعضې خامه سرکونه قیر کېږي یا پاخه کېږي دا نیک کار دی. خو د دې تر څنګ باید د ونو په کېنولو کې او د سرسبزیو په برخه کې باید ډیر کار وشي او د صحي اوبو په برخه کې باید ډیر کار وشي چې زیاتره افغانان د ویاله اوبه چکي یا د حوضونو اوبه چکي.
ډیر مننه ډاکټر نصیر احمد چې په جرمنی کې د یو روختون د یوې څانګې مشري په غاړه لري او له موږ سره په دې خاله کې ګډون وکړ.
ਵਿਨੋ ਬਾਰਾ ਨੂੰ ਨਾ ਦਸਰੋ ਖਰੋ ਦੁਨਾ ਵਰਲਾ
ازادي رادیو خبرونی اوس شپاورز تلیروش ساته اوریدلای شي د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نونس یوشت او پنځوش مترو ازادي رادیو شپاورز له تاسو سره